بلې سمې عباس تاسو ستړي مشي یو بل خبرونه پایل شو پښتو خبرونه البته تر 9 بجو دوام کوي او رچ د افغانستان کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان سره د شوی موافقه لمخې باید په دې هیواد کې د افغان مهاجرو د اوسېدو کارتونه د 2018 میلادي کال تر اخره تمدید شوی وي خو دې هیواد د شپږو نورو میاشتو لپاره دغه کارتونه تمدید کړل او دا پر افغان کډوالو د پاکستان د فشارونو نتیجه ده په دې اړه چې په نیابتي جګړو کې د سوریې د جګړې په شمول د افغانانو ونډه او اغیز به د افغانستان په راتلونکي څه تاثرات ولري په دې اړه یو تحقیق راپور لرو دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارتونه د 2018 کال تر اخره د اعتبار وړ دي په استانبول کې د اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې د درې ځان وژونکو چاودنو د 209 د شپانو په مینس کې دوه افغانان دي او مصری چارواکي وی 13 میاشتې کوم مصری الوتکه غورځیدلې و له تور بکس د ترلاسه شوی معلوماتو مخې د الوتکې د نن نور لګیدلې و دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وی د هغه موافقه لمخې چې له اسلام آباد سره مخ کې لاسلیک شوی و په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارتونه د 2018 کال تر اخره د اعتبار وړ دي خو تیر ورځ پاکستان د افغان کډوالو د استوګنی کارتونه د روان کال تر پای پورې تمدید کړل د کډوالو چارو وزارت وایي اسلام الدین جرأت ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مخې ته پاکستان منلې و چې د افغان مهاجرو د استوګنی کارتونه به د 2018 کال تر اخره تمدیدوي
با توجه به موافقتنامه
3 جانبی که دوی د حق درې اړخیز موافقتنامه لمخې چې مونږ د 2014 کال په لومړی او یا د 2015 کال په وروستیو کې په کابل کې له پاکستان سره کړی و په هغه کې دا واضح شوی و چې د 2018 کال تر اخره به په پاکستان د کډوالو حضور تمدیدوي د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه پورس په داسې حال کې د افغان کډوالو لپاره ټاکلي ضرب العجل ته ورس چې ټاکلې ضرب العجل ته یو ورسپاتې و د استوګنی کارتونه تمدید کړل د اوس لپاره په پاکستان کې 1.5 میلیون افغانان د استوګنی کارتونه لري او شاوخوا 1 میلیون نور پرته له اسنادو په دغه هیواد کې ژوند کوي په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ځان وژونکو چاودنو د 209 د شپانو په مینس کې دوه افغانان دي د سه شنبه په شپه ناوخته د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې درې چاودنې وشوې چې 240 تنه ووژل په وژل شو کې 12 بهرنیان دي او نور ترکان تر اوسه معلومه نه ده چې ټپي افغانان په استانبول کې اوسېدل او کې د اتاتورک له هوایي ډګر چیرته سفر کاوه د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زنګ ووه او هغه ته وړاندیز وکړ که په تحقیقاتو کې مرسته اړتیاوي یا هم د ترکیه د امنیت په برخه کې څه ضرورت وي واشنگتن همکاري ته چمتو دی اوباما بیا وروسته په کاناډا کې خبري اعلان ته د دې پیښې په اړه وویل د وی اجازه راکړي چې د ټولو مخ کې خپل جوړ خواخوږي د ترکیه له خلکو سره د ناوړه بریدونو لامل چې په استانبول کې شوې دي څرګنده کړم دا تا ترک د هوایي ډګر د پیښې د ټاپیانو په مینس کې 109 تنه له روغتون رخصت شوې دي خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې هغه دوه افغانان لا هم په روغتون کې دي او که رخصت شوې دي او روسي کورنۍ خبر هغه ده چې د افغانستان ولسمشر تیر شپه د شهید سردار محمد داوود خان په روغتون کې د ټپي شو افغان ځواکونو پوښتنه وکړه اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټاپیانو ته په خطاب کې ویل ملت ستاسو د سرخندونو قدر کوي د ټاپیانو د حالت د پوښتنې پر مهال ولسمشر د روغتون له مسولانو وغوښتل چې د ټپي شو امنیتي او دفاعي ځواکونو درملنې ته ډیره زیاته پاملرنه وکړي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه مصری چارواکي وی 13 میاشتې کومه مصری الوتکه غورځیدلې و د هغې له تور بکس د ترلاسه شوی معلوماتو لمخې د الوتکې د نن اور لګیدلې و د مصریانو په مشرۍ د تحقیقاتو کمیټې د خبره 13 ورځ وکړه ایربس A320 الوتکه د می په 19 له پاریس قاهره ته روانه و چې غورځیده او ټول شپک شپې تصویر لیم ډې شوی بیا د الوتکې تور بکس په مدیترانه کې د وبو په تل کې وموندل شو اور بیلابل الهتونه لري خای د بمی چاودنې لامل اور بل شوی وي د الوتکې په دې پیخه کې اکثر قربانیان سریان وو او 15 لسنۍ فرانسویان ول د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والشټرماین خبرداري ورکړ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قره باغ پر سر کړکیچ کېدای شي پراخ پا پراخ شي او ټینګار کوي چې ترکیه او ارمنستان هم باید خپل اوږدمهاله ستونزې هوارې کړي. شټاینمایر دغه څرګندونې د ارمنستان له پاسمینې یوروان څخه د کتنې پر مهال وکړې او زیاته کړه چې د ارمنی او آذری ځواکونو ترمنځ د جګړې د بیا پیلېدو د خطر د مخنیوي لپاره اوسنی وربند باید غښتلی شي. هغه همداراز وویل چې ترکیه او ارمنستان هم باید د عثماني امپراتورۍ په دوران کې د ارمنانو د ډله ییزې وژنې او تبعید ستونزه چې د ارمنستان په ګډون ډیرو هیوادونو هغه هم وژنې بللې حل کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي معلومه نه ده چې د سوریې د سولې د خبرو بل دور به کله ترسره کیږي او ښایي هم د سولې فرصت دلته له لاسه ووځي. د سوریې د سولې د خبرو تیر دور په اپریل میاشت کې وروسته له هغې بې نتیجې پای ته ورسېد چې د سوریې په ملاتړ د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې حملو ته زور ورکړ. د ملګرو ملتونو استازی سټیفن ډیمسټورا د غراز وویل بیا هم هڅه کوي چې د خبرې په جولای میاشت کې له سره پیل شي، خو نه په هره بیه او له ضمانتونو پرته. یو امریکایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې د امریکا د سفارت د باندې یو امریکایي ډیپلومات د روسیې امنیتي ساتونکی ټپي کړی و. دا پیښه د جون په شپږمه هغه وخت رامنځته شوې وه چې د امریکایي ډیپلوماتانو او د روسیې د امنیتي چارواکو ترمنځ په مسکو او نورو سیمو کې اړیکې خړې پړې شوې وې. د ټپي کېدو د دې پیښې لومړی راپور واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ورکړی و. امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نو می واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل یو شمیر روسان د امریکا سفارت ساتي. دا دوی په ډله کې یو تن پر ډیپلومات برید وکړ او د هغه د اوږې هډوکی مات کړ. ډیپلومات بیا وتوانید چې سفارت ته په خپل زور نه ننوځي او بیا د درملنې لپاره له روسیې ووت. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام کوارټرز فاینل یا نیمه پای لوبې مخکې لومړی نن شپه تر لوبه تر سره شي. دا لوبه په فرانسې کې د پرتګال او پولنډ ترمنځ د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 بجو پیلېږي. پولنډ سویس ته او پرتګال کرویشیا ته ماته ورکړه او کوارټرز فاینل ته ووتل. سبا شپه بیا ویلز او بلجیم مسابقه لري. د شنبې په شپه جرمني له ایټالیا سره او د یک شنبې په ورځ فرانسه له آیسلند سره مخامخېږي. د اروپا د فوټبال جام پای لوبه به د جولای په 10 تر سره شي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدل شي. ولانه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د شوی موافقې له مخې باید په دې هیواد کې د افغان مهاجرو د اوسېدو کارتونه د 2018 میلادي کال تر اخره تمدید شوي وي، خو دغه کارتونه شپږ میاشتې تمدید شول.
این تفاهمنامه سه جانبه ما بیانگر از این بود که اینا باید تا پایان سال 2017 حضورشان در پاکستان تمدید شود.
د امریکا د کانګرس مشرانو جرګې یوې کمیټې بیا هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کړی 4000 نورې ویزې تصویب کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په دې اړه چې د سوریې په ګډون په نیابتي جګړو کې د افغانانو ونډه او اغېز به د افغانستان په راتلونکي څه وي یو څېړنیز راپور لرو.
په یقیني ډول چې دا به یو ډېره خطرناکه بله لوبه وي چې د افغانستان دپاره، لکه چې په وروستیو کلو کې القاعدې ورته ستونزې را ایجاد شوې یا نورو افراطي ګروپونو دوی هم کولی شي عین پرابلمونه په راتلونکي افغانستان ته تولید.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره د شوی موافقې له مخې باید په دغه هیواد کې د افغان مهاجرو د اوسېدو کارتونه د 2018 میلادي کال تر اخره تمدید شوي وای، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې په بیړني ډول یې له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغان کډوالو د اقامت اسناد د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړل. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
دا هغه تفاهم لیک له مخې چې د افغانستان حکومت مخکې د پاکستان له حکومت سره لاسلیک کړی و، د افغان کډوالو د اقامت کارتونه باید د راتلونکي میلادي کال تر اخره تمدید شي. خو د افغان چارواکو په باور د کابل او اسلام آباد د خړپړ اړیکو له امله پاکستان پر افغان کډوالو فشار زیاتوي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل یو پاکستانی وزیر یو سند له موږ سره لاسلیک کړی و، خو بیا د پاکستان مرکزی حکومت دا سند تصویب نه کړ. د افغانستان د دولت دریس هم دا دی چې د اوس لپاره به هم له ډیپلوماتیکو لارو او هم له قانوني لارو هڅې وکړو چې پاکستان لږ تر لږه خپله نړیواله دنده د نړیوالو قوانینو په وړاندې ترسره کړي، او موږ له دې لارې غواړو چې لږ تر لږه د 2018 کال تر پایه د کډوالو د استوګنې موده وغځوو. پاکستان د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د کارتونو یو ورځ پاتې وه، هغه یې د شپږ میاشتو لپاره تمدید کړل. د اوس لپاره 1.5 میلیون افغانان په پاکستان کې د استوګنې سندونه لري، او ویل کیږي چې 1 میلیون نور له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی وایي په خیبر پښتونخوا کې یوازې 1 لک تنه د مهاجرت کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو عمومي مشر عمران زیب خان بیا وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کډوالو اسناد تمدید کړل، خو د دغو مهاجرو د تګ لپاره د افغانستان هم نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا شته. د اوس لپاره ملګري ملتونه هر افغان ته چې له پاکستان افغانستان ته ستنی شي 400 امریکایي ډالر ورکوي. دا مرسته د پخوا په پرتله 100 برابره زیاته شوې ده. د پاکستان دان رسپانه خبر ورکوي چې 13 میاشت تر 2000 ډیر کډوال په پاکستان کې نیول شوی او 400 تنه هم له پاکستان ایستل شوی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای د دې لپاره چې د اسنادو بهانه په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته پلاس ورنشي او مهاجر په دې بهانه نور هم ونه زوروي، دی بیړنۍ هڅې کوي. شاغلی زاخیل وال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کومې نتیجې ته رسیدلې وي، مګر هغه کومه خاصه نتیجه ورنه کړه. نو موږ د یو عاجل دغه سره مخ شو، یو عاجل نتیجه سره د سبا نه اخوا ته پولیسو ته څوک چې غواړي چې البته زبرونه د مهاجرو کې نو ښه بهانه پیدا کېده، ورته ځکه کارتون وختي پوره و، نو دا زورېدنه نور هم زیاتېده. نو د دغه عاجل نتیجه سره چې زه مخ شوم، نو ما دپاره شپږ میاشتې فرصت
دا خوشمیرو لمخې چې ملګرو ملتو خبرې کړې دي. روان میلادي کال تر اوسه 6000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تیر کال څه باندې 8500 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وو.
د غرض ملګری ملتونه وایي هغو افغانانو ته چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي د پخوا په پرتله 2 برابره مرسته ورکوي. ملګرو ملتونو دا اعلان پرون وروسته له دې وکړ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې کمیشنر د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، او له بلې خوا پاکستان هم لکه څنګه چې مو واورېد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د افغان کډوالو د اوسېدو مودې چې باید د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید شوی وي د 6 نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. اسمت سروانی نور تفسیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری اعلان وکړ چې په خپل خوښه خپل هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو مرسته 2 برابره کړې ده. د یو ان ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی دا اعلان نن چهارشنبه د سیمې درو هیوادونو ایران، افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې وکړ. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری له یوې اعلامیې سره سم ګراندی ویلي د یو فوري ګام په توګه د هر مهاجر افغان چې په خپل خوش افغانستان ته بیرته ځي د مرستې اوسنۍ اندازه 2 برابره اعلانوي، یعنی سړي سر مرسته له 200 ډالرو 400 ډالرو ته لوړوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر افریدی وویل چې افغان کډوالو ته د 2 برابره مرستې د ورکولو پروګرام به د جولای له میاشتې تطبیق شي.
دا تقریبا 200 ډالر هر نفر ته ملاویږي. مثلا په یو فیملی کې چې 15 کسان یې هغوی ته لکه 1000 ډالر ملاویږي. اوس زمونږ های کمشنر د پاکستان په دوره او هغه پرون واپسی وکړل، نو هغه یو اعلان دا وکړل چې د دې کوم د دې لا ګرانټ دی، نو دا به ډبر کړی شي. نو ګورو مې به چې دا د جولای نه دا د دې هغه شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي د افغانستان حکومت پر راتلونکو شپږو میاشتو کې په خپل هیواد کې د مهاجرو د ځای پر ځای کولو او سرپناه موضوع ته پام زیاتوي. زاخیل وال دا هم وویل چې د افغانستان حکومت به په وارسا کې د ناټو پر راتلونکو غونډه کې هم د مهاجرو مسأله مطرح کړي.
یعنی چې د مهاجرینو د سرپناه مسأله ده، د ټوټیزم مسأله ده. نو دا بحث مې په خپل ځان سره شروع کړ، خپل جناب رئیس سره او اجرایي دوی سره شروع کړل چې مهاجر چې پارش کوي تر هغه حد پورې هغه سیادت چې موږ کولی شو چې د خپل هیواد ته وګرځو د دې په سر په خپل هیواد کې خوندي دی امنیت ورسره راځي همدا اوس د دې د غربت نه هر نوې استفادې کېږي حتی ځینو مهاجر کمپونه د مهاجرینو ترګرې دپاره بهترین ساحه د جذبو جلب ده.
د کډوالو لوی کمشنر د پاکستان د وروستي سفر په لړ کې پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له 1.5 میلیون افغان کډوالو سره به مرستو ته دوام ورکړي. ویل کېږي چې د 1.5 میلیون راجستر شویو افغان کډوالو تر څنګ شاوخوا 1 میلیون ناراجستر شوي کډوال هم په پاکستان کې اوسي. سږکال تر اوسه پورې څه باندې 2000 افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
به هم د افغان کډوالو په ستونزه کې تم کیږو. د امریکا د کانګرس مشرانو جرګې یوې کمیټې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کړی 4000 نورې ویزې تصویب کړې. د مشرانو جرګې اختصاصي کمیټې په قاطع اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې دغه اضافي ویزې صادریږي او هم صادروي او هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرامو د یو بل کال ته غځوي. دغه ویزې به هغو ملکي افغانانو ته ورکول کیږي چې له ائتلافي ځواکونو سره د ژباړونکو د اور وژونکو او ساختماني کارګرو په توګه کار کړی دی، خو سخت دریځي وسلوال هغه خاینان بولي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال جان نیکلسن له کانګرس غوښتي وو چې د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام وغځوي تر څو دغه کسان او کورنۍ د په وینا له ناوړه عواقبو په امن شي. خو د دې خطر شته چې د سنا دغه تصویب شوې لایحه د استازو جرګې له خوا چې مخکې ورته لایحه په خپله رد کړې وه رد شي. د امریکا کانګرس په تیرو 2 کلونو کې د دغه پروګرام په ترڅ کې 2000 اضافي ویزې تصویب کړې چې تقاضاوې پوره کړي، خو د براک اوباما ادارې د روان مالي کال لپاره چې د اکتوبر له اوله پیلېږي د 4000 اضافي ویزو د صدرولو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې د مهاجرت د ویزو د غزانګړي پروګرام په ترڅ کې له 3000 زیاتې ویزې هغو افغانانو ته ورکړي چې له ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی او د یو پایپلاین له لارې د زرګونو نورو ویزو د صادرولو پروسه چې 270 ورځې وخت نیسي روانه ده. د کانګرس د بودیجې دفتر اټکل کوي چې دغه اضافي 4000 ویزې به په راتلونکو 10 کلونو کې 446 میلیون ډالر لګښت ولري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسه خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر 15 پورې.
نن د دې پروګرام ورده او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراتب غوښو.
دکان کرونیکل هندي ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د مالی مرستو د زیاتولو په اړه د متحده ایالاتو د کانګرس د لوړ رتبه غړي مقاله خبره کړې ده. د متحده ایالاتو په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي ټیټ پوی په خپل مقاله کې د استازو د جرګې د هغې پریکړې مخالفت کړی چې له مخې پاکستان ته په 2010 مالی کال کې د امریکا مالی مرسته له 900 میلیونه ډالرو ته پورته کیږي. د کانګرس غړی ټیټ پوی وایي پاکستان د اعتماد وړ نه دی او د نوموړي په خبره د هیواد له 2010 کال راهیسې له امریکا څخه په چلول 3.5 میلیارده ډالر اخیستی دي. خاغلی پوی د تروریزم اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او د سوداګرۍ د کمیټې مشر دی. دا کمیټه د متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یو څانګه ده. امریکایي کانګرسمین خاغلی پوی ویلي موږ له 15 کلونو له پاکستانه غواړو چې پر خپله خاوره تروریستان وځپي، خو د ده په خبره پاکستان نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې د هغو تروریستانو ملاتړ یې وکړ چې په افغانستان کې زموږ سرتیري وژني. د کانګرس د جمهوري غوښتونکي غړي په خپله لیکنه کې وړاندې ویلي منګ اړتیا نه لرو چې له پاکستان سره د دې لپاره مرسته وکړو چې له موږ سره خیانت وکړي. ټیټ پوی د خپلې لیکنې په پای کې وایي په 2012 کال کې د ناټو یو رپورټ تایید کړ چې د پاکستان پوځي استخبارات یا IS طالبانو او نورو تروریستي ډلو ته پناه ورکوي، روزنه کوي او مالی سرچینې ورته برابروي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی هغه نیپالیان چې د کار روزګار په تمه افغانستان ته تللي له ګواښونو او مرګ سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز لیکي د هغو دیارلسو نیپالیانو مړي چې په کابل کې د کاناډا د سفارت امنیت ساته خپل هیواد ته ورسول شول. دا دیارلس نیپالي اتباع تېره اونۍ په کابل کې د ویزان وژونکي حملې په نتیجه کې وشل شول. ورځپاڼه لیکي د امنیتي قراردادیانو په نیپال کې خپلو کورنیو ته چې په بد مالی وضعیت کې دي پیسې استولې خو په افغانستان کې هر څه له ګواښ سره مل دي. نیویارک ټایمز زیاتوي زیات شمېر دغو نیپالیانو په میاشتو میاشتو کار کوو څو هغو کسانو ته زرګونه ډالر ورکړي چې دوی په افغانستان کې پر دندو ګمارلي وو. په کابل کې د وژل شوو نیپالي قراردادیانو کورنیو ملګري غوسه دي او شکایت کوي چې د کابل پر سرکونو د دې کسانو امنیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. منیرام خنال چې د نیپال د پوس پخوانی سرتیری دی او په افغانستان کې د ګارد په توګه دنده ترسره کړې نیویارک ټایمز ته ویلي دا زما د ژوند تر ټولو زیاته ټکان ورکوونکې پیښه وه. په دې برید کې زما د اوږدې مودې ملګری وژل شو.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 21 دقیقې دي. لا یوې لنډې دمې وروسته به د سوریې په ګډون په نیابتي جګړو کې د افغانانو د ونډې او اغیزې د افغانستان پر راتلونکي په اړه یو څېړنیز راپور واورئ.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ویل کېږي چې په سوریه کې په زرګونو افغانان د هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په جګړو کې برخه لري. پر سوریه سربیره د سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې په روانو جګړو کې هم د افغانانو د ګډون مسأله له یوې مودې راهیسې ډېره په رسنیو کې راپورته شوې ده. که دا د افغانانو په ګډون نیابتي یا د پردیو جګړې نن له افغانستانه په ډېر لرې واټن کې دي، آیا په اوږد مهال کې به د افغانستان لپاره ناوړه نتیجې ونه لري؟ افغانستان چې له څه کم څلورو لسیزو راهیسې په خپله د جګړو په مختلفو بڼو کې راګیر دی او دوه نسلونه یې په جګړو کې رالوی شوي، د سیمې د بل هر هیواد په نسبت د جګړو له ترخې تجربې څخه برخمن دی. ډېر ځلې افغان چارواکو په افغانستان کې روانه جګړه پر دې هیواد د بهرنیانو لخوا تپل شوي یا په بل عبارت نیابتي جګړه بللې او د سیمې یو شمېر حکومتونه یا ځینې کړۍ تورن کړي چې د دغې جګړې پر مخ بیولو ته لمن وهي. که د افغانستان پر روانه جګړه کې ځینې لوري له افغانانو خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار اخلي، تر شا یې یو اساسي علت پر دې هیواد د نفوذ زیاتول دي. خو دا چې ولې افغانان په تېره بیا ځوانان که هغه په ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې د کډوالو په توګه اوسي یا نور په هیواد کې دننه د پردیو په لمسون له دې هیواده په ډېر لرې واټن کې د نورو لپاره په نیابتي جګړو کې ګډون کوي، بې وزلي، بې روزګاري، مذهبي احساسات، د افراطي مفکورو خپلول او د ځینو بهرنیو دولتي او غیر دولتي کړیو لخوا د امتیازاتو وړاندې کول او ځینې نور هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې د چارو د کارپوهانو په وینا افغانان په دغسې جګړو کې ګډون ته هڅولي دي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د ولسي جرګې غړی احمد بهزاد هم ورته نظر لري او وایي بې وزلي، د کورنیو ناوړه اقتصادي وضعیت او مذهبي احساسات اکثر افغانان په تېره بیا ځوانان دې ته اړ کوي چې په دغسې جګړو کې برخه واخلي. هغلی بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ستونزې نورو اړخونو ته په اشاره وویل.
به باور ما اولین مسئله فقر است. مشکلات اقتصادی در خانواده
زما په نظر لومړنی مسئله بې وزلي ده. په کورنیو کې اقتصادي ستونزې شته. ډېرې ناخوالې چې نن ورځ یې موږ په افغاني ټولنه کې شاهد یو او هم هغه ستونزې چې له افغانستانه بهر افغان کډوال ورسره مخامخ دي او موږ یې شاهد یو، اساسي عامل یې بې وزلي او اقتصادي تنګدستي ده. دوهمه مسأله افراطی مذهبي باورونه دي چې په خوښنی سره په ورستیو کلونو کې په اسلامي نړۍ او په اسلامي ټولنو کې تزریق شوی او خلک ورته تشویق شوی دي چې په نتیجه کې تکفیری ډلو سره پورته کړی دی. په ځوانانو کې دغه افراطی مفکوري هم هغوی ځینې وختونه دې ته هڅوي چې لوی تاوتریخوالي ته مخه کړي او هغو جګړو کې برخه واخلي چې د ځینې سیاستوالو او حکومتونو له لوري د سپېڅلو جګړو نوم ورکول کېږي.
دست هم داده میشه توسط بعضی از سیاسیون و بعضی از حکومت ها.
په دې اړه چې د سیمې د کومو هیوادونو حکومتونه یا نورې بهرنۍ او داخلي کړۍ او ډلې د دغو افغانانو له ناوړه وضعیته استفاده کوي، ښاغلی بهزاد په دې مسله کې د ښکېلو هیوادونو نومونه وانخیستل، خو زیاته کړه چې دغو پردیو جګړو ته اکثره له هیواده بهر په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغانان استول کېږي. خو هغه دا خبره رد کړه چې ګواکې دغه بهیر د افغانستان د خاورې دننه په ځینو ځایونو کې په منظم ډول مخته وړل کېږي.
د افغانستان
دننه موږ د داسې فعالیتونو شاهد نه یو چې وښیي چې دا ډول اقدامات د افغانستان په داخل کې تنظیمیږي. تر اوسه دلته د سیاسي پیژندل شویو حرکتونو یا د پیژندل شویو سیاسي مشرانو او د ټولو قومونو د مخورو لخوا داسې ویناوې نه دي شوي چې هغه د حتی داسې وانګیرل شي چې هغه په یو ډول ځوانان له افغانستانه بهر جګړو کې ګډون ته تشویقوي. په خوشنۍ سره اکثره زموږ ځوانان د افغانستان له پلو بهر د هغو ډلو ښکار کیږي چې دوی دغو جګړو ته سوقوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا تاییدوي چې یو شمیر افغانان په تېره بیا د سوریې جګړې ته استول شوي، خو د افغانستان حکومت د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې هڅې انتزاع کړې دي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت له دې خبر دی چې په خوشنۍ سره زموږ کډوال هیوادوال په کوربه هیوادونو کې د افغانستان د دولت له کنټرول لیري په مختلفو بڼو او شکلونو، من جمله په زور او تهدید، د غیر دولتي سازمانونو او ځینې وختونه هم د حکومتونو له لوري د ملګرو ملتو د منشور او حقوقو خلاف اقداماتو ته اړستل کیږي یا هم تشویقیږي.
د مستغنی په وینا د دغې ستونزې د هواري لپاره د افغانستان حکومت ډیپلوماتیک هلې ځلې پیل کړې له هغو هیوادونو سره چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي او ورڅخه دغسې جګړو ته د افغان کډوالو د استولو راپورونه ورکول کېږي تماسونه ټینګ کړي دي، او هم دا مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره شریکه کړې ده. که څه هم مستغنی د هغو هیوادونو نومونه چې اکثره دغه افغانان ورڅخه په تېره بیا د سوریې جګړې ته استول شوي مشخص نه کړل، خو د راپورونو له مخې ایران دغه پروسه په جدیت مخته وړي. د سوریې په جګړه کې وښ کې لوري د بشر الاسد د رژیم ضد ائتلاف هم په دې وروستیو کې په دې اړه خپله اندېښنه د افغانستان حکومت په یوه استولي لیک مطرح کړې او غوښتنه کړې ده چې د دغو افغانانو د بهیر د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. په دغه لیک کې د راپورونو له مخې د سوریې رژیم د مخالفانو د ائتلاف د قانوني کمیټې مشر حسم المالح ادعا کړې ده چې شاوخوا 8000 افغانان د ایران له لوري د بشر الاسد رژیم په ملاتړ دغې جګړې ته استول شوي، او له افغان حکومت غواړي چې دغې جګړې ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي. ښاغلی مستغنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغو راپورونو ته په پام سره د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماتیکو لارو څه مشخص اقدامات کړي وویل
در دمشق جمهوری اسلامی افغانستان سفارت نداره، اما
په دمشق کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت نه لري، خو دغه مسأله مو د سیمې په هیوادونو لکه ایران، اردن او عراق کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارتونو له لارې تعقیب کړي او هغه تعقیبو. د هغو راپورونو پر اساس چې د همدغو رسمي مراجعو له لارو مو ترلاسه کړي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت نن تاکید کوي چې دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې د سوریې په جګړه کې ډیر افغانان برخه لري.
نتایج شوي راپورونه وایي چې د سوریې جګړې ته اکثر افغانان د ایران د اسلامي جمهوریت د ځینو دولتي ادارو او غیر دولتي کړیو لخوا استول کېږي. ویل کېږي اکثر استول شوي افغانان شیعه مذهبه او په ایران کې میشتي، خو په دې وروستیو کې د افغانستان له هرات او ځینو نورو سیمو هم د یو شمیر ایراني کړیو لخوا د خلکو د جلب و جذب راپورونه ورکول کېږي. که څه هم افغان چارواکي دا مسله رسمن نه تاییدوي چې ګواکې دا د یوه منسجم او پلان شوي پروسه وي، خو له دغې ستونزې په یو ډول د ناتو چارواکو هم په دې وروستیو کې سر ټکولی دی. د افغانستان په لویدیځ کې د ناتو د روزنې د ماموریت مرستیال قمندان سټیف لوتسکي وایي په هرات او ورسره څنګ ته په لویدیځو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت هم بد نه دی، د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د جلب و جذب شمېره ښکته ده چې یو علت هم ښایي پر دغه بهیر د ده په وینا د ایران د هغو خوځښتونو اغیز وي چې افغانان د داعش پر ضد په سوریه کې د جګړې لپاره جلبوي. هغه دا خبره په دې وروستیو کې د ستارس اند سترایپس خپرونې ته کړې او ویلي دي چې دته د سیمې ګڼو خلکو دا خبره کړې ده. د دې امریکایي پوځي چارواکي په باور ایران په سوریه کې د جګړې لپاره افغانانو ته تر دې ډېرې پیسې ورکوي چې افغان ځواکونه یې په افغانستان کې ترلاسه کوي. د ولسي جرګې غړی احمد بهزاد وایي د دغې ستونزې په هواري کې د افغانستان د حکومت د هڅو تر څنګ قومي او مذهبي مشران مهم رول لوبولی شي.
د افراطي
او تکفيري مفکورو او د شدیدو مذهبي انګیزو په برخه کې عالمان او مذهبي مشران کولای شي ډېر ښه رول ولوبوي. د دواړو لورو حکومت او د مذهبي او قومي مشرانو رول زه مثبت بولم. هغه کسان چې کولای شي د ټولنې پر روح او روان مثبت تاثیرات ولري، هغه زده کړې چې ځوانانو ته یې ورکوي او هغه اسلام او مذهب چې ځوانانو ته تبلیغ کوي کولای شي چې د ډیرو فجایعو مخه ونیسي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان دغه بهیر د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک بولي او وایي د اتیایو ملسیز جګړو ته په پام سره چې افغانانو پر افغانستان د شوروي د یرغل لپاره جهاد کو، نړیوال په تیره بیا د عربي هیوادونو جهادیانو د جګړې ته مخه کړې وه چې نن ورځ همدغو جهادیانو خپلو هیوادونو ته ستونزې راولاړې کړې دي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی دی چې وایي که د افغانستان حکومت دغه ستونزه جدي ونه بولي او د هواري لپاره یې جدي اقدامات ونه کړي، د دې خطر شته چې دغه پدیده په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نورې ستونزې وزېږوي.
هغه افغانان چې دغه جګړو ته د جهاد په دوران کې څه اوس جذبېږي، اکثرا په ایډیولوژیک لحاظ دغه جګړو ته جذبېږي او دوی هغه فدایان دي چې د معینه ایدیولوژۍ دپاره ځان فدا کوي. په یقیني ډول چې دا دوه حالته لري، یو چې دا د دوی په تعصب سره د نورو هیوادونو د ګټو لپاره ځانونه لاسه ورکوي، او یو بل شمېر به بېرته راځي هغه هیوادو ته چې هغوی بیا کولی شي د خپلو موخو لپاره دا افغانستان ته صادر کړي، چې په هغه صورت کې به دا د همغه معینه ایدیولوژۍ تر عنوان لاندې د ځانګړو هیوادو اهداف او ګټې په افغانستان کې تامین کړي. په یقیني ډول چې دا به یو ډېره خطرناکه بله لوبه وي چې د افغانستان دپاره، لکه چې په وروستیو کلو کې القاعدې ورته ستونزې را ایجاد کړي یا نورو افراطي ګروپونو په افغانستان کې د همغه کسانو په واسطه یا د دوی د هغه هم ایدیولوژۍ او بهرنیانو په واسطه پرابلمونه ایجاد کړل، دوی هم کولی شي عین پرابلمونه په راتلونکي افغانستان ته تولید.
د سوریې په ګډون هغه نیابتي جګړې چې د دغه افغانان پکې ونډه لري فرقې بڼه لري. افغانستان د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې له ټولو لوړو ژورو سره سره له فرقه پالنې په امن پاتې شوی، خو دا احتمال شته چې یوه ورځ همدغه په پردیو جګړو کې ښکېل افغانان په خپل هیواد کې دننه د فرقه پالنې اور بل کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې.
خبریاست د ماشو زد تلویزیون جوړ شو. د ال جی کمپنی د ال ای ډی نوی تلویزیونونه د ماشو زد خاصیت لري که دا ډول تلویزیون په یوه خونه کې وي، ماشی نه ورځي خو شرط داره چې تلویزیون روښانه وي. که تلویزیون ګل شي بیا ماشی پرې رای نه وهي، ځکه چې دغه تلویزیون د ساوند یا شخ سیستم داسې جوړ شوی چې ماشی تیشتې ته اړ باسي. د دغه ډول تلویزیونونو د یو دیرش انچو بیا $400 امریکایي ډالره شودل شوی، خو د هرې بلې ټکنالوژۍ په شان به وروسته ارزانه شي. ایل جی کمپنۍ له دې ټکنالوژۍ څخه د کالو مینځلو په ماشین او ایر کنډیشن کې هم کار اخیستی دی.
او مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، نړیواله موضوع راخلو. د نړۍ مشرانو د اروپا په دریم ستر هوایي ډګر ترسره شوي تروریستي بریدونه وغندل. د ترکیې په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر د سیشن بی په شپه ترهګرو حمله وکړه. په دې برید کې دو افغانان هم ټپیان شوي او اکثریت قربانیان د اسلامي هیوادونو دي. د وژل شوو او ټپي شوو شمېر لسګونو ته رسیږي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو او د اسلامي هیوادو د سازمان مشر د اتاتورک په هوایي ډګر کې پر خونړیو بریدونو ژوره خواشیني څرګنده کړه. د سیشن به پښپنا وخت د اتا ترک پنړیوال هوایي ډګر کې درې ځان مرګي بریټونه وشول. د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اکداګ په استانبول کې پرون خبري اعلان او توویل چې د پیښې پر خلکو ډیر ناوړه اغیز کړي.
250 یکن کیشي اتکلانمش
تاسو په هیڅ چې تر 250 پډیرو کسانو دی بریډ اغیز کړای دی. په دې ټپیانو کې یو 328 بستر دي، ځینې زخمیان دي، ځینې برسیرن زخمیان شوي او په ځینو چاودنې تاثیر کړی. هلته داسې کسان هم شته چې له رواني پلوه متاثره شوي، ځینې کسان لوړ ژغ متاثره کړي، خو یو 40 ټپیان په عاجله څانګه کې بستر دي. په ټپیانو کې دوه تنه د افغانستان دي. پوښتل شوی کسانو کې اکثر ترکان دي او لشتر لشه 12 بهرنیان هم پکې شامل دي، چې د ترکی چارواکو په وینا په دغه کې شپږ د سعودي عربستان او دوه د عراق دي. د ایران، چین، اردن، تونس، ازبکستان او اوکراین هم یو یو تن وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکی ولسمشر ته زنګ ووهه او ورته ویل چې امریکا د تحقیقاتو په برخه کې او بیا هم د ترکی د امنیت په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو ده. ولسمشر اوباما تر دې ټلیفوني مکالمه وروسته د چهارشنبه په ورځ د کاناډا په اوتاوا کې د سفر پر مهال خبري اعلان ته وویل: موږ د ترکیې له خلکو سره ولاړ یو او نیت لرو چې هر څه ته اړتیا وي هغه وکړو، څو ډاډه شو چې دغه ډول ناوړه پیښې بیا رامنځته نشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم رجب طیب اردوغان ته پرون زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. بل لور ته د اسلامي سازمان مشر اياد مدني د بریټ پکلکه وخانده او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د تروریزم مخه ونیسي. په اسلامي سازمان کې د ترکیې په ګډون 50 وادونه غړي توب لري. ترکی چارواکي وایي چې درې ځان وژون کې د سیشنبی پښپه د اتا ترک هوایي ډګر ته په ټکسي کې راغلل، له پولیسو سره تر ډز وروسته له دروازې سره چاودنه وکړه. په خپل شویو فلمونو کې ښکاری چې بریټ کونکي د ټرمینل دننه داخل شوی دي او خلک منډي وهي او بیا یو بریټ کونکي نږدې شل ثانیه وروسته ځان مرګي بریټ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا بریډ له تروریزم سره په نړیواله جګړه کې باید د عطف ټکی وي. اردوغان زیاته کړه چې دا بریډ کوونکې هیڅ راز درناوی نه ایمان ته لري او نه هم نورو ارزښتونو ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب شرح لاست
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو نه تاسو د افغانستان له صفخه سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، که اوریدونکو ته د نفقې په اړه معلومات ورکې چې نفقه څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسایلو ته، مثلا لباس، دو سی دو زای او د د د خزه د دارو یا د درملو د تداوی مسائل چې په چې د میړه د مالی مسائل سره تناسب ولري.
ډیر مننه ملک زاده صاحب. په قانون کې د نفقې په اړه څه ول سوي دي او کې اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي؟
خو د ضمانت، قانوني ضمانت د نفقې مثال د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت سبا دی، منی خشونت علیه زنان قانون دی، په دې کې چې مثلا د خوځو نه پښتیوانه کړای د ضمانت کړای، او بل مثلا اساسي قانون دی چې د خوځو باره کې مثال د دنه ملاتړ کړای دی. دا حق د خزه په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسې کولای چې مثال خبرې بخشش ورکی یا هم ورته دا ورکړ شي، باید ورکړ شي. دا حق قانون خځه ته ورکړی، مثلا د شرعي مسایلو کې دا حق ورکړ شوی دی، او دا په میړه باندې فرض چې باید ورکړي. دا کېدای شي چې بیا مثال د کده میړه وي د اولاد نفقې هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې په فرض هماسې د اولاد هم په فرض ده، ټول فامیلي ورباندې راځي. څو چې د قانوني سن پوره کوي هغه ټول به
کچيري د یو کورنۍ سرفرست یا د یو کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورته غاړيده له نفقې ورکول څخه انکار وکي قانون په دې اړه څه ویل دي او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت خزه ته په میړه باندې فرض کړای دا باید ورکي، او ځینې کسان چې هغه انکار کوي دي نه غواړي چې دا حق خزه ته ورکړي، دوی ته اول کې باید وروښودل شي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی، او که بیا هم میړه د ده حق نه انکار کوي دا باید سرنوالۍ ته قضا ته دو ته معرفي کیږي، باید ځکه چې دا حق ثابت دی باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهی ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د ده نفقه دا شیان دي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مناوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. او د ورستي پښتنې په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، د اوسېدو ځای او داوا و دربل نشه.
قدر مناوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو مالسه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکې محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کائناتو کې د الله جل جلاله دا پریکړه ده چې هغه ځینې انسانانو ته په ځینو نورو غوړوالي ورکوي. د ځمکې ځینې برخې د نورو څخه غوړه کړې دي او ځینې میاشتې د نورو په پرتله غوړه ګرځولې دي. دغه راځینو شپو ته په ځینو نورو غوړوالي ورکو برخه کړې چې هم دغه شپو څخه یو د قدر شپه ده. موږ نن نه خبرونه د قدر د شپې فضایل او پاړی کیسو او باورونو ته ځانګړي کړې ده. راځي فرشتي مرسل ته وښو.
درنو اوردونکو د قدر شپه الله جل جلاله د دې لپاره ټاکلې ده چې پوګدو کې په بندگانو خپل مهرباني او بخنه لازم تکړي او ډیر شمیر بندگان د دوزخ له ور څخه وژغوري. لبی خو د قدر شپه په خپل مبارک شپه ده او لبلی خو د شپه د روژې په مبارک میاشت کې ځای لري او دغه راز په همدې شپه کې الله جل جلاله انسانانو ته ورسته لار خود قران کریم را نازل کړی دی چې د قدر شپې ته لازیت ویړ په برخه کړی دی. د سیبل کې چې کله روژه لشل ورځ واوري نو د قدر شپه په طاقت شپو کې راځي او قوي احتمال به دادی چې د شپه د روژې په وويشته مش پیریږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر سره د قدر د شپې پر تاریخ او ارزښت غږیدلی دی. هغه وایي
قدر عربي کلمه ده په معنی د عزتمندی، محترم، با عزت او مکرم، دا یې معنی د قدر ده. او قدر په عربي ژبه کې هر هغه څه ته ویل سي چې هغه کې ډیر زیات احترام او عزتمندی او تکریم پروت وي. د شپې ته ځکه شب قدر وایي چې دا د عزتمند شپه ده، الله جل جلاله دا شپه ډیر معزه کړې ده. که کله د دې تاریخي شالید ته نظر وکړو، په تاریخي شالید کې د دې شپې تاریخ چې الله جل جلاله مقرر کړی دی یا معرفي کړی، هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له مبعوث کېدونه او د پیغمبر له پیغمبر کېدونه ډیر مخته و. څه زمانه و؟ دا زمانه الله مونږ ته نه ده خود لري، خو دومره معلومیږي چې مخکې له دې پیغمبر پیغمبر سي، د قران عظیم شان الله جل جلاله په دې شپه کې شپه د قدر کې له خپل طرف نه لوح محفوظ او بیا لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته په دې شپه کې را لېږل شوی ده، چې الله جل جلاله غیتا په دوه سوراتونو کې اشاره کړې ده. یو ځای په سوره قدر کې الله فرمایي ان انزلناه فی ليله القدر، یقینا موږ دا قران نازل کړی ده د عزتمند شپې کې. او بل ځای بیا وایي فیها ان انزلناه فی ليله مبارکه، موږ دا قران په عزتمند او مبارکه او با برکت شپه کې نازل کړی.
نوموړی زیاتوي چې قدر د تنګې په معنا هم ده، او د شپې ته د قدر شپه ځکه وایي چې پکې پرښتې له آسمانونو څخه ځمکې ته په دومره شمېر راکوزیږي چې له امله ځمکه تنګیږي. د قدر د معنا ته د قرآن کریم په یو آیات کې هم اشاره شوې ده.
د دې شپې هغه فضیلت چې الله جل جلاله ورته بیان کړی ده، دې ته ویل چې خیر من الف شهر، دا له زرو میاشتو نه بهتره ده، یعنی درې اتیا کال او څو میاشتې کېږي. له دې شپې نه دې شپې فضیلت ډېر ده. که څوک درې اتیا کال عبادت وکړي او درې اتیا کال دا د قران عظیم شان او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو په رڼا کې د ټول ژوند تیر کی، بیا هم یو کس په دې شپې کې داسې عبادت وکړي، دواړو سره عبادت مساوي او فضیلت یو رقم ده.
د ښاغلي کوثر په خبره چې د قدر شپې د وخت په اړه ډیر زیات نظرونه موجود دي چې نږدې اوه څلوېښتو ته رسیږي. ځینې علما وایي چې دا شپه د کال په اوږدو کې ده، خو ډېر علما په دې نظر دي چې دغه شپه د روژې په میاشت کې ده، او دا نظر تر ډېره قوي دی. اوریدونکو، د قدر د شپې لپاره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ځانګړي مراسم هم نیول کېږي. د کابل ښار اوسېدونکی ملک خیر الرحمن وایي چې د دوی ټوله کورنۍ هڅه کوي چې د قدر شپې ته ویښ پاتې شي.
که چیرته دا یوویشتم کې راغله، دوویشتم کې راغله، خو نههویشتم کې راغله، دا هغه سړی ګوري چې دا نیکبخت یې په نیکه لا روانې د مسلمان او پنځه وخته مونځ په دې کې ادیا دا دغه کوي، تقوا زیاته لري، دا هغه سړی ته راځي. دا چراشی په داسې شکل باندې راځي چې تور شپه د ترڼا ورشي په دې خوب کې، رڼا ورشي بیا په رڼا کې د هغه هر سوال چې کوي، د ایمان کوي، د مال کوي، د هر څه چې کوي، نو خدای هغه سوال قبلوي. دا داسې دوه ساعته، یو نیم ساعت، درې ساعته وخت لري دا شپه دغه لیدل، دا داسې یو ساعت، دوه ساعته داسې وخت لري، بیا خو هم هغه سړي ته راځي چې ګوره دا نیکبختۍ ده.
نوموړی په دې باور دی که چیرې د قدر په شپه څوک راپاڅي او په کوم شي لاس کېږدي، نو سره زر ورته ګرځي. دی وایي
که اوس ګوره داسې که اوس لاس د دلته کېښوده، بسم الله، دا د لاس کېښوده چې هغه درته پروردګار سره زر کوي، که اخلي که نه اخلي، نو هر څه باندې د چې لاس کېښوده هغه تا ته پروردګار سره زر کوي. خو دا د دولسو نه په پاو باندې دوله شو، په لس باندې دوله شو، دولس نیمې شو، نو دا د هغه وخت نه دا خوب لیدل کېږي. بیا د دغه وخت په حسابه بیا دا ما خپل یعنی خپل ماشومان لیدلی چې یک دم جک شوي دی، روان شوي دی، ګرځېدلی چې ورته شی دې څه خبره ده، ویلې دلته دا رڼا وه، ورځ وه، دا هغه ټول راواخیستې شوي او سپینه ورځ شي هغه یو دوه ساعته یو ساعت دته. دا څوک نیکبخته سړی ګوري او ماشومې ګوري چې وړکۍ ګناه نه پاکي، ګناه یې نه کړي، چې د لسو نه ښکته یي لسو پورې هم دا یني دا هغه دشي خلکی جګور توکداري مونږ ورته لس ورځې دغه د اخرې د روژې لس ورځې دا رواخلي په جماعت کې یو دغه وکي کینی پرده ځانه تاو کی چا سره خبرې نه کوي چا سره ویل نه کوي راضی اذان وکي منځو کی بیرته ځي روژه ماته پیشلامه ورته راضی په پټه خلو او نور دغه کیږي.
ملک خیرالرحمن وایي چې د دوی په کورنۍ کې نیا د قدر شپه لیدلې وه خو هغې پکې د مادیاتو سوال نه وکړی. اما هغه وایي چې نیا یې په ژوند او مرګ دواړه بختوره وه. حمید ګل چې په کابل ښار کې اوسیږي وایي چې دوی د قدر د شپې د لیدلو لپاره تر ډیر ویښ پاتې کیږي. نوموړی د خپلې ګاونډۍ کیسه داسې کوي.
ډیره بختوره روژه ده، مبارکه میاشت ده. په دغه میاشت کې یوه بزرگواره شپه چې هغه د لیلۃ القدر شپه ده، نو د منګه ورونه ټول د افغانستان مسلمانان په دغه شپه باندې هر سړی کوشش کوي چې دغه شپه منګه ووینو. نو په دغه شپه باندې خلک کوشش کوي چې تلاوت وکړي، عبادت ډیر زیات وکړي، شپه په ویښه باندې تېرې. منګه یو همسایه وه، دا یو دولس کلنه جنۍ وه، نو دې په خوب لیدل او هغې نه ما پوښتنه وکړه چې دا په څه دلیل تا څه شی کول چې دا شپه تا ته خدای په برخه کړه. نو هغې وویل چې ما ټوله شپه عبادت کوو، د قرآن تلاوت مې کوو. نو یو وخت د شپې په حالات کې نو چې ګورم ورځ رڼا ورځ شوله، شپه رڼا ورځ شوه، و نیم چپه دی طرف د مخقبلې، نو ډیره بختوره شپه وه. هغې بختورې ته نظر ورغلی او په دې مخ باندې د پروردګار د الله پاک نومونه ول. نو ما چې وکړل ډیر خلک د دې لیدلو لپاره راتله. نو ډیره مبارکه شپه ده.
دی وایي چې له ملایانو یې اورېدلي او په حدیثو کې هم راغلي چې د قدر د شپې لټول مستحب کار دی، او تر ټولو مهمه نښه یې د قدر شپې په سبا باندې د لمر د وړانګو نشتون دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهرا وایي چې له کلونو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د قدر شپه وګوري، مګر تر اوسه پورې نه ده بریالۍ شوې. هغه وایي چې په دغه اړه بېلابېلې کیسې هم موجودې دي.
زموږ یو ګاونډۍ وه، یوه قصه کوله. قصه به یې کوله چې زما وایي ښځه او مېړه وایي ویده ونو سره خپل عبادت لمونځ چې کړی به دغه نه چې ویده شوي دي، چې یو وخت کې د ښځه راجېږي چې ګوري سپینه رڼا ده. ښځه ډاره سوې د خپل مېړه باندې چې آواز کړی دی خورولی ده، مېړه ته تلا ګرځېدلې او مجسمه یې تلا ګرځېدلې ده. ښځه بس شپې ورځې سبا کوي تر څو چې بل وخت هماغه موسم راسي، د خپل خاوند یې ساتلی هم داسې چې مبلسه شوې ده، خپله ګوته ده، ګوته یې تشکه قطع کړې ده او د خپل مصرف و کور وسایل یې اخیستي. اما شپه چې رارسېدلې ده، ښځه بیا عبادت کوي او چې ناسته ده د خدای په قدرت سره چې بیا هم داسې هغه سوی ده، دې مېړه سم سوی جوړ سوی ده او د دې ګوتې نه چې ورته پرې کړې به د هغې نه وینې سر کړی ده. بیا د ښځې دا ګوته یې ورته تړلې ده، بس خپل خاوند ته یې ویلي چې زما داسې مشکلات وو، غریبي وو، اقتصاد مې خراب وو، ما دا ګوته پرې کړله، نور مې دا ده ساتلی. بس یعنی د تل قدر شپه دونه یو کرامات لري، خدای د هر چا په نصیب کې خواهی ما با بس اغیی با ممدسی عبادت که و ناس با باش با ولد عبادت بی که و اغیی ممدسی روشنی دیده لیو و منتر دارسته و مثلا چی بانی لاز که دیو دیده اغیی نمو کرسر دارسته و مسی.
نوموړی وایي چې کله روژه له شلو ورځو واوړي نو ځینې ځانګړي مراسم هم موجود وي چې له امله یې دوی نیک باورونه لري.
چې د وسم په شپه باندې کدونه پریکۍ جوړي، کدو پخیي، او څوک چې نامزاد والا دي د هغو بیستفتم کې نکاح تړل کیږي. وستم کې قدر شپه ده، وایي چې په دغه شپه کې نکاح به رسم مهم ده چې وتړل سي، چې دوه اخترو تر منځ بیا بله نکاح نه کیږي، نو همدې شپه کې به رسم وتړل سي. همدې شپه کې څوک نکاح کوي نو زندگی درخشانه یې، آینده یې ښایي، سلام سلام بچیان خدای ورکوي، ښه درخشانه زندگی خدای ورکوي. خو زما نکاح یې وستم کې تړل شوی ده، وایي چې یو ښځه وه د ډېرې عبادت کوي، د له قدر شپه ویني وه شپه کې خو یوستم شپه کې چې ناسته خو تر سبا یې عبادت کړی ده، نه چې لري نه خلبه په ده وستم شپه کې چې ناسته ده وایي چار بغل ګړي ګزړي یخې دي، که زه دا شپه ووینم په دې به لاس کېدم دا تلاسي تصادف چې خپله ویده سوې ده، همداسې عبادت کده ویده سوې ده. سبا یې مور راغلې چې جیګه بچی سبا سوی ده، هېڅ شی دې ونه لیدلی، ځینې خلک په دې دی نه تندي.
نوموړی وایي چې په دې شپه کې سپیان نه غاپي، باران به پکې نه وریږي، او ځینې نورې نښې چې له مشرانو اورېدلې موجودې دي. دا چې د قدر د شپې د باورونو په اړه د قران او حدیثو دریڅ څه دی د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر په اړه وایي.
دا ټول غیر حقیقي او غیر غیو عام فلکلوري زمزمې دي چې خلک یو تر بله پورې همداسې یو نسل نه بل نسل ته پاتې شوي دي، خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري، بلکې سجده ټول کائنات الله ته هر وخت سجده کوي، ونې هر وخت الله ته سجده کوي، خپل کیفیت کې کائنات ټول الله ته سجده کوي. ولله یسجد من فی السماوات والارض، ټول شیان سجده کوي، خدا نه ده چې یو خاص انسانانو غوندې سر په ځمکه دي.
دا خبره هم ردوي چې ګواکې د قدر شپه لیونیان او یا ماشومان ویني. نوموړی وایي چې اسلام د مکلفیت دین دی او باید د دا ډول خرابو قاعدو څخه ډډه وشي. اوریدونکو، که چیرې څوک د قدر شپه وویني نو باید څه وکړي؟ بیا هم نور الله کوثر،
په دې شپه کې عائشه رضی الله عنها له پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا نبی علیه السلام، دا شپه د قدر که زه چیرته ووینم زه څه دعا وکړم څه ووایم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل، وایي کله چې دا شپه راغله ته ووایه چې اللهم انک عفو تحب العفو فعفو عني، یا الله ته بخونکی بخنه بخنه سره مینه لري پس ما وبخه.
درنو اوریدونکو، سمو خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
زهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلدارن تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدار
ژوند له زهرو ډک یالا خدا دې ملش دشلې دلالو گریوانو نو ایس یالا خدا دې ملش دشلې دلالو گریوانو زلف لیاو تارن تیری بدل